په کابل کې د مادیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه کرام الله کرام او عبد الله عبد هر کله کو په دې هله چې رو او وسی په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وايي په تیر سالي رښتې ساتونو کې په دې هواد کې د کورونا وایرس د آتش پیته نوې مثبت او پیښو په سبب د دوه سره شمیر 1513 تر رسیدلې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي په برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. او په تاجکستان کې د فوټبال د لوبو لیګ د لګول شویو محدودیتونو په ترڅ کې د دوو اونیو په مخه ځنډول شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان صحي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. ښاغلی خلیلزاد همداراز پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د بندیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي او ویلی دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه د بندیانو د سمدستي خوشي کولو اړتیا په ډاګه کوي او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته کوي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني او د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې اوربند وکړي، خو طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د ټولو شرایطو پر تطبیق ټینګار کوي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، افغان حکومت د دې موافقې د عملي کېدو پر وړاندې د خندونو په جوړولو تورن کړ او همدارس پر امریکا او ناټو یې انتقاد وکړ چې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. د لوګر ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي طالبانو تیره شپه د برک د سنگ مرمر پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په ترڅ کې اووه طالب وسلوال او څلور پولیس وژل شوي دي، خو د بیان له مخې د دې پوستې د سقوط خبر ناسم دی. مخکې له دې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزي ازادۍ راډیو ته په غږیز پیغام کې د سنگ مرمر پوستې د سقوط او پولیسو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکړی و.
لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې کوم معلومات چې موږ لرو، 15 کسه د غدش د پولیسو په سنگ مرمر کې شهیدان دي او څلور تنه ورک دي.
د لوګر ولایت رسنیو دفتر په یوه جلا خبر پانه کې د مرکز په اړونده جمعه کلا سیمه کې د یو لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبر پانه زیاتوي چې د ډلې غوښتل د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړي، خو په هوایي حمله کې پنخه شول. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په لړ کې د پلازمینه کابل له 14,000 پولیسو سره د روغتیايي وسایلو مرسته کړې. د ماموریت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په دې مرستو کې 18,000 ماسکونه، 18,000 دستکشونه او 18,000 بستې چې افونی ضد مواد او د حرارت د سنجولو وسایل یا ترمامیتر پکې دی شامل دي. غوڅ ملاتړ ماموریت پرون هم په یو بیان کې وویل چې هرات، غور، فراه او بادغیس ولایتونو ته یې تیرونی د روغتیایي وسایلو بستې استولې وي. د ناټو مقر تیرونی وویل افغانستان د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالې د مرستې غوښتنه کړې. لازدې راډیو خبرونه اورئ. د یو خیریه بنسټ ایرلندای مؤسس اډي روچی چې په بیلاروس کې د یو مرستون ملاتړ کوي وایي کرونا وایروس د مرکز ته هم سرایت کړی دی. د بیلاروس د مرکزی ولسوالۍ هلوسک په ویسنووا نومي مرستون کې 170 ماشومان او تنکی ځوانان چې جدي معلولیتونه او د وجود د مقاومتي سیستم کمزورتیا لري ساتل کیږي. چارواکو وړ مورس د مرستون ته د کرونا وایروس سرایت تایید کړ، مګر د اخته کسانو شمیرې ونه خود. خو بی بی سی پرون راپور ورکړ چې د 15 ماشومانو په ګډون ټول درویشت کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د تاجکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو په ترڅ کې د هیواد د فوټبال د لسو ټیمونو ترمنځ د لوبو لیګ د دوو اونیو په مخه ځنډولی دی. د تاجکستان د فوټبال فدراسیون نن اعلان وکړ چې له سبا ورځې څخه به دا لوبې د مې تر لسمې نیټې پورې وځنډول شي، خو د نن ورځې لپاره پلان شوې لوبې به ترسره کیږي. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې دی، په تاجکستان کې تر اوسه د دې ناروغۍ د هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. دې کار یو لړ شکونه هم پارولی دي چې ښایي دوشنبه به د دې وبا په اړه حقایق له خلکو پټوي. او وروستی خبر دا چې ملګري ملتونه وایي د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور لګېدو د پیښې دوامدار او جدي اثرات لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل 26 د چرنوبل د اټومي ناورین 34 کلیزه ده. په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د راډیو اکټیف وړانګې د بیلاروس، اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې. د دې ناورین د 34 کلیزې یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 30 کیلومتره واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګېد، او له دې سره یو ځل بیا دا اندېښنې زیاتې شوې چې له دې سیمې څخه بیا راډیو اکټیف وړانګې خورې نه شي. دا خبرونه
د مونږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د آزادي رادیو .org. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه.
دا هم واوري چې مشرانو جرګي او یو شمیر خلکو ویلي چې په تیرې وونه کې په روزګان ولایت کې تر 70 زیات افغان سرتیرو ته مرګ جوړه او وخته ده. په یو بل راپور کې اوري چې د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 600 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکونکو ته ویشي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر 5 بجو در سره پات شي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رښوی عزیزان هم نشریږي. اله دا را سره وایوري. نو دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغه پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1513 ته ورسید. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت به د کورونا وایرس په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام ډیر ژر پیل کړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له 18 مثبتو نوو پیښو سره په هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1513 ته ورسید. د دغه وزارت د سرویلانس د برخې رئیس ډاکټر سید عطاوله سیدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې د هیواد ټول ولایتونه شامل دي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که
په تیرو 24 ساعتونو کې 18 مثبت پیښې لرو چې په غزنی کې 14، پکتیا کې 12، پکتیکا کې 9، بلخ کې 8، بادغیس کې 6، کابل کې 6، په ننګرهار او هرات کې 4، دغه شان په لغمان او خوست کې 3، او په بغلان ولایت کې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
ډاکټر سید زی وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس اخته 3 کسان مړه او په پکتیا ولایت کې 3 یو کس رغیدلی دی. د ښاغلي سیدزی په خبره تر اوسه پورې د مړو شمیر 500 او د رغیدلو کسانو 209 ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي راتلونکې 2 اونۍ د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره مهمې دي، او که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یوه غمیزه به رامنځته کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي خلک بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي، او همدا لامل دی چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې له یوې ورځې نه بلې ته ډیریږي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخه روسته لدې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په تړاو د عامه پوهاوی مسؤلیت د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه ده. د دغه وزارت نشراتی مرستیال شیوا شرق د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د یاد فرمان لمخه به دغه وزارت د عامه پوهاوی په برخه کې خپل پروګرام په دقیق باوري او هر اړخیز ډول پیل کړي.
ما نخستین کنفرانس خود را در همین هفته برگزار خواهیم کرد.
موږ به خپل لومړنی کنفرانس په همدغه اونۍ کې وکړو. دقیق او باوري اطلاعات او دغه شان د کرونا وایرس په اړه د پوهاوي لارې چارې او پروګرامونه به له خلکو سره شریک کړو او ټول هغه کسان چې فکر کوو عامه پوهاوي ته اړتیا لري پوهاوی به ورکړو. خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو چاره زموږ په غاړه ده.
خاغله شرق وای دوی به د عامه پوهاوی پروګرامونه په ټول هیواد کې په بیلابیلو کچو د تصویری غږیزو او چاپی رسنیو او دغه شان د ټولنیزو رسنیو له لارې مخته یوسي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي، د کاناډا په تورنتو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 300 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکوونکو ته ویشي. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت په دود ترسره کوي. نو وړه په افغانستان کې دنه هم د رستورانتونو له خواندانو د ور تکړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نان او کباب د کاناډا په تورنتو ښار کې د افغانانو له مشهور رستورانتونو څخه دی. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له تیرو لسو کلونو را په دې خوا په یاد برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیايي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشله. خو اوس چې د کرونا وایرس له امله جمعتونه تړل شوي، موږ پریکړه وکړه چې په تورنتو ښار کې په ونۍ کې د دوه روغتونونو کارکوونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
د نانو کباب د رستورانت کارکونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیايي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نننه هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشن شرایطو کې روغتیايي کارکونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخت دي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکونکو کوي، دوی د کرونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنتو کې کوو که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
ما قدردانی میکنیم از کارهایشان.
د کاناډا په تورنتو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بیساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 4 ډاکټران مړه شوي او د یو شمیرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې تیر ورځ د کرونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
له کاناډا ورزو اروپا ته د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کرونا وایرس ډیر ځپلی حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایټالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کرونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په هسپانیا کې به ماشومان نن له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدر اعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د یو ساعت لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید یو کیلومتر لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي و چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمینې مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي د حکومت د پریکړې له اعلانه وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدر اعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیونی وینا کې اعلان کړه. وی ویل هیواد باید ډیر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدای شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي، او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشاله شي. د روانې اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د مې له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي، او دغه راز د ټوکر جوړولو او ماسک جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکي مې له 4مې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو د دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماس ډډه وکړي. د دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایتالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډیر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 6000 ډیر کسان مړه شوي دي. په فرانسه کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د مې له شپږمې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمېر تر 20000 اوښتی، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر تر 550000 اوړي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه او د اوروزګان یو شمېر خلک وايي په تیر یو ونه کې په اوروزګان کې تر سلويخت زیات افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاوختي. د مشرانو جرګې ځینی غړي وایي دي په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا پر افغان پوځیانو بریدونه زیات کړي، او په خبرې پلان لري تر څو د ترنکوټ ښار ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له ترنکوټ دا راپور راستولې.
امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې او لاسلیک وروسته په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په ترنکوټ کې خپل بریدونه ته زور ورکړي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي مدني پالین او خلګوایي که مرکزی اداره د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. بلخوا تازه تیره شپه وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 4 افغان سرتیري وژل شوي او 3 نور هم ټپیان دي.
دریز بری پیل کړو چې د ترنکوټ مرکز ختیځ لور ته په یاد نه کته کې د نچین سیمه کې البته افغان امنیتي ځواکونو پوستو باندې 4 تنه پولیس شهیدان لرو همدار از درې تنه ټپیان لرو ورسول مخالفین ته هم په دې جګړه کې مرجو لاوسته ده خو مشخص نه ده چې څو تنه دي.
د ترینکوټ ترڅنګ د ورزګان ولایت د یو شمیر ولسوالۍ څخه هم د جګړو راپورونه ورکول سوي، خو معلومه نه ده چې هلته څومره افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ورزګان ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي هم مني چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، خو دی وایي وسلوالو طالبانو د هغه تفاهمنامې څخه سرغړونه کړې کوم چې د فبروري پر 19مه یې په قطر کې له امریکا سره لاسلیک کړي. کومندان وایي د یادو بریدونو پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به هیڅکله هم د ترینکوټ ښار ته سکوت ورنه کړي. کومندان دا ونه ویل چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم امنیت کومندان د پولیسو د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې په دغه ولایت کې 20 افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل سوي او 10 تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. له دې ټولو سره سره د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راوړې ته داسې وویل:
ما نوم نواب غوښتنه مو دغه ده چې خدای پاک خام نیت راولي، مشران هم کوشش وکړي خو مغه وشي.
والله مې تو وضعیت کوم ستاسو په ولایت کې ډېر خراب دی، نو باید دا وسی چې مستی په وطن کې باید چې دغه راسي مشره مچ په دغه په کار چې مستی د وطن کې د جنگ او دغه ورک د 15 کال کې چې جنگ شروع دی هم دغه خو نه خو تلفات امر کول کیږي، نو باید د سکار وسی چې د امر ورونه ګرد په خلاص چې د خیلار ته پیدا سی.
ولې نه ډیر ویری رو چې په روزګان ولایت یو ځل بیا د پروش کال په څیر روزګان ولایت سکوت سره مخامخ سي.
نو څه غواړم
چې د امنیتي چارواکو سره د طالبانو او د امنیتي چارواکو سره دا غواړم چې په روزګان ولایت کې وربان او سوله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول سوي، او دغه راز تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وسلوال طالبان تورن کړي چې ګڼي د سولې لپاره قوي اراده نه لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د اپریل شپږشتمه د چرنوبل د اټومي غمیزي څلور درشمه کلیزه ده. ملګری ملتونه وایي د دې پیښې څه باندې درې لسیزې تیرې شوي، خو لا یې هم ناوړه واقع پر ځای پاتې دي. دا چې د چرنوبل غمیزه څه وه او د دې پیښې اغیز څومره و، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
لنن نه څلور دیرش کاله وړاندې د 1948 کال د اپریل په 26مه په اوکراین کې د چرنوبل اټومي بټۍ د ننه یو ریاکټور وچاودید چې یو برخه یې د اور لمبه شو. له دې پیښې سره د رادیو اکټیف ذرې او بڅر کې د زرګونه مترو په واټن د روسیې، اوکراین او بلاروس هوا ته پورته شول. هغه زهرجنې ذرې چې ژوند او چاپیریال ته ګواښ پېښوي او زیان یې د اوږده وخت لپاره محسوس وي. پخوانی شوروی اتحاد د پیښې په لومړۍ ورځ نه منله چې کومه غیر عادي پیښه دي شوې وي، خو د پیښې په دویمه شپه یې یوه اعلامیه ورکړه او تایید کړه چې د چرنوبل د څلورو سایټونو له ډلې یوه صدمه لیدلې. هغه مهال وویل شول چې د پیښې له کبله د دیرشو په شاوخوا کې کسان مړه شوي، خو لویدیځو رسنیو وویل چې له پیښې وروسته 2000 کسان مړه شول. دا شمېرې رسما تایید نه شوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2014 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اپریل 26مه یې د چرنوبل پیښې د اغیزو یاد ته ځانګړې کړه. سږ کال ملګري ملتونه د چرنوبل د پیښې یاد داسې مهال کوي چې د چرنوبل بټۍ 1.5 کیلومتره کې تازه اور لګېدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن دا اور اوږد شي او بیا له دې اټومي بټۍ نه د راډیو اکټیو شعاوې خپرې شي. ملګرو ملتونو ویلي په زیانمنې شوې سیمه کې پرمختګ شوی، خو د دوی په اعلامیه کې راغلي هلته ډیر نور کار ته اړتیا شته. په 2019 کال کې د زیانمن شوي ریاکټور پر سر یوه محافظتي پروژه پلی شوه چې ملګرو ملتونو د پام وړ کار بللی دی. پر دغې پروژې یا د خوندیتوب پر دیوال څه باندې $2 میلیارد ولګېدل چې 24 مرسته کوونکو هیوادونو یې لګښت پر غاړه واخیست. ملګرو ملتونو ویلي له اټومي ذرو د خوندیتوب په چارو کې دا تر ټولو لویه پروژه وه چې د نړیوالو په همکارۍ ترسره شوه. د سازمان له دې وړاندې د بلاروس، روسیې او اوکراین له حکومتونو سره په ګډه له چرنوبیل پیښې د زیانمنو شوو کسانو مرسته کړې ده. د چرنوبیل د یاد په اړه د ملګرو ملتونو په سګنۍ اعلامیه کې د هغه لوی اور یادونه نه ده شوې چې دې بټۍ ته په 1.5 کیلومتره واټن کې لګېدلی و. له پیښې را وروسته دا تر ټولو ستر اور 13 اونۍ ګل شو، خو هلته چارواکو ویلي شاوخوا واړه اورونه لا هم بلیږي. د همدې میاشتې په پیل کې چرنوبیل ته نږدې یوه ځنګله کې د بل شوي اور یوه ویډیو هم خپره شوه. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارو خبرداری ورکړ چې ممکن په راډیو اکټیو شعاعو د ککړو ونو په سوځېدو دا ذرې بیا خپرې شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د اپریل په 24 وویل د اوکراین لخوا د ورکول شوو معلوماتو پر بنسټ له بل شوي اوره د انسانانو روغتیا ته ګواښ نه پیښیږي. اوکراینی چارواکو دغه ادارې ته ویلي هلته د راډیو اکټیو شعاع و غلظت دومره نه دی چې چاته زیان واړوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 15 او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 12.9 رڼا اورېدل شي. ناسا سبا دوشنبه سهار لډیرو کلونو وروسته د امریکا له خاورې ستورمزلې فضا ته استوي. دوه امریکایي ستورمزلې یا فضانوردان به د سپیس ایکس کمپنۍ له لوري په جوړ شوي ستور بیړۍ کې فضا ته روان شي او تر نامعلومي مودې پورې به په فضایي تمځای کې دیره شي. عصمت سروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا د ستورمزلو د سفر نیټه بالاخره د مې 28 وټاکل شوه. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به مېشت شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومېشي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدېخوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. ټاکل شوی ده چې ستور بیړۍ د دوشنبې د سهار په 4 بجې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکز روانه شي. د ناسا رئیس جیم برایډنستاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د می په 28 به یو وار بیا امریکایي ستورمزلې د امریکا له خاورې امریکایي راکټونه فضا ته ولې شي. دیمو دوه ماموریت به د فالکن 9 توغندو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یو له دو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راوستلو قرارداد کړی دی. بل کمپنۍ بوینګ ده چې ځانته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یو بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیا له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده. بوئنګ غواړي چې یوه بله بې ستورمزلو بیړۍ د تجربې لپاره فضا ته واستوي. ناسا له سپیس ایکس او بوئنګ سره په 2014 میلادي کال کې قراردادونه وکړل څو د هغو ستور بیړۍ کرایه کړي او خپل ستورمزلې پکې فضا ته ورسوي. په پیل کې ناسا سپیس ایکس ته $2.6 میلیارد او بوئنګ ته $4.2 میلیارد ورکړل چې نوي ستور بیړۍ جوړې کړي. د دواړو کمپنیو پانګونه پر اوروسته کلونو کې نور هم زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اوریدونکو زمون غاغلا ازادي رادیو نا اوری په کابل کې د ماځګر سلور بجه او دیرش دقیقې شوی د نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پاتراسي ګراتون کې نیم ساعت دوا اونیزو پروګرامونو ته ځنګ